سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريد سيال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبال اختر کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو مشر د کوچنی اختر در رسیدو په مناسبت پیو پیغام کې خپل پلویانو ته لارښوونه کړې ده چې خلکو سره نرم چلند وکړي. بل هیبت الله خونزاده په دې پیغام کې چې د خپل رسنیو لارې خبر کړی دی ویلي دي چې امنیت په دې ناراضي چې سختي وشي او ډیر مړی وشي. په دې سره کې د ملګرو ملتونو په شموله د بشري حقوقو یو شمېر وسور راپور کړی دی چې د طالبانو د حکومت مسؤلین د خپل مخالفانو سره ناسم چلند کوي او هغوی په زندانونو کې شکنجه کوي. د طالبانو مشر په یو بیل فرمان کې د کوچنی اختر در رسیدو په مناسبت د کابل پولیس سرخی زندان څخه د 406 بندیانو د خوشکېدو خبر ورکړی دی چې په دوی کې 308 دیرش ښځې 40 نارینه او 28 ماشومان دي. د دې زندانیانو د جرمونو په اړه څه نه دی ویل شوي. په زرګونو ایرانیانو نن د سپای پاسداران انقلاب اسلامي دولت د یو جګپوړي قومندان د خاورو تسپارلو په مراسمو کې برخه واخیسته. برید جنرال محمد زاهدی له هغو وو ایرانی افسرانو څخه یو تن دی چې 15 ورځې مخکې د سوریې په پلازمېنه دمشق کې د هوایي برید پر مهال ووژل شو. ډېر باور دی چې د حمله اسرائیلو کړې ده، خو اسرائیل تر اوسه رسمن د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د ایران مذهبي مشر د اسرائیلو پر ضد د دې حملې د غچ اخیستو خبرداری ورکړی دی او واشنگتن ایران د خبرداري ورکړی دی چې پر امریکایانو او امریکایي تاسیساتو د برید لپاره دی لپلمو لاس واخلي. ایرانی رسنۍ و نن د داعش د دریو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړی. پولیس وایي چې دې کسانو د اختر په ورځو کې په ایران کې د بریدونو پلان درلود. پولیس وایي چې د تهران په شمال کې د کرچ په سیمه کې له نښتې وروسته د محمد زکریا په نوم یو تن چې په رامش مشهور دی او د داعش له مشرانو څخه دی له دوو تنو نورو سره نیول شوی دی. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا کسان څه وخت نیول شوي او د کوم ځای دي. بهرنیان دي او که ایرانیان. داعش ډلې د جنوري په میاشت کې د ایران په کرمان ښار کې د دوو چادونو مسؤلیت منلی و چې نږدې 100 کسان پکې وژل شوي او په لسګونو نور پکې ژوبل شوي وو. د اوکراین پر خارکیف ښار تیر شپه د روسیې د پیټ الوتکو په برید کې لږ تر لږه 6 وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. اوکراینی چارواکي وایي چې دا د اوکراین پر دویم ستر ښار د روسیې پر لپسې بریدونو سلسله ده. د تیر شپې برید هغه واضح پسې نورې پخې کړې چې روسي قومندانان غواړي په راتلونکو میاشتو کې د خارکیف د نیولو لپاره عملیات وکړي. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن د تایلند په پلازمېنه بینکاک کې د سعودي عربستان له ملي ټیم سره لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ازادي راډیو ته ویل چې دا لوبه د آسیا د فوټسال اتلولیو د چمتووالي لپاره ده. افغان فوټسال لوبډلې پرون په یوه بله دوستانه لوبه کې کوربه تایلند ته چې آسیا جام به هم همالته ترسره کیږي 15-3 په وړاندې ماتې ورکړې وه. د آسیا هیوادونو د فوټسال اتلولۍ د اپریل په 14 د 14 لوبډلو ترمنځ لیگی. افغانستان د دې لوبه په څلورم ګروپ کې له ایران، کویت او بحرین سره یو ځای شوی دی. تاسی زموږه کله ساده رادیو نوري د ساده رادیو خبرونه اوس څلورش ساته دوام لري. د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لاندو سپوندو نس یو ش 15 متره د مخام تر شپږو د سهار شپږو په منځني صفه 2.9 وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. په خبرونه کې به ګاونډي پاکستان ته ورشو. هلته به د هغو افغان کډوالو وضعیت در سره شریک کړو چې د دوی په خبره باندې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري خو پاکستان ورنه غوښتنه کړې چې دا هیواد پرېږدي. د دې کډوالو وضعیت در سره شریکوو. همدارنګه په دې اړه باندې چې په افغانستان کې د 15 خبریالانو په ګډه باندې د کال د خبریالانو جایزه اخیستې ده. نشي د خبریالان څوک دي او کوم رسنۍ سره په افغانستان دننه بهر کار کوي په دې اړه د څه وړاندې جزئیات لرو. ورزو د کوچیانو د ژوند په اړه باندې چې وښه کالای څومره ځپلې هم درته جزئیات
موږ رمې او څوک ټول پیسې غس چې مړې چې هر ورځ درې او څلور او پنځه مړې کیږي. دا د وښکالۍ په خاطر یا د بی او بو په خاطر وبو نسته.
په دې اړه باندې چې د اوروزګان ولایت کې د رمضان جام په نوم باندې کرکټ سیالۍ پیل شوې دي چې کله به پای ته رسېږي. کوم لوبډلو پکې برخه اخیستې په دې هم درته جزئیات لرو. نورستان ته هم ورځو چې هلته د بوټو کرل ډېر شوي ده. څه ډول بوټي دي؟
سګل خوشبختانه ډیر د میوادار میوادار کې بیا ډیر غزان او مانی او ناکو شفتالو دا شینه راغلی دي.
نور مطالبه مشتمل تیم وغاره.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړي مشه په پاکستان کې میش د ای سی سی کډوالۍ کارت لرونکي افغانان د کډوالو د ایستلو په اړه د پاکستان وروستۍ پریکړې اندېښمن کړې دي. پاکستان پریکړه کړې چې د روان اپریل میاشتې په 15مه له دې هېواده د بیا ستاد افغان کډوالو د ویستلو دوهمه لړۍ پیلوي چې پکې د دې کارت لرونکي هم شامل دي. افغان کډوال وایي د پاکستان دا پریکړه د کډوالۍ د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی او باید دوی په خپله خوښه له دې هېواده وتلو زمینه ورته برابره شي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان د پریکړې پر بنسټ له دې هېواده د افغان کډوالو د ویستلو دوهمه لړۍ نه ورځې وروسته د اپریل په 15مه پیلېږي. په پاکستان کې میشت د کډوالۍ ځانګړي کارت لرونکي افغانان وایي دوی ته باید له یاد هېواده د وتلو لپاره وخت ورکړل شي. دوی زیاتوي چې له کلونو راهیسې د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې استوګن دي، کاروبارونه او جایدادونه لري او په دومره لنډ او تنګ وخت کې ناممکنه ده چې افغانستان ته تګ ته چمتو شي. دو دیرش کلن احمد گل چې په خیبر پختونخوا کې اوسیږي او د آی سی سی د کډوالۍ کارت لري ازادي راډیو ته وویل
په دې سره مونږ چې یو ډېر زیات اندېښمن یو ځکه چې زمونږ دلته کاروبارونه دي، کار روزګار هم دی، د خلکو سره مې حساب کتاب دی. په دونه ډېر لنډ وخت کې چې دی مونږ نشو کولای چې خپل کاروبارونه راټول کړو. نو مونږ د ملګرو ملتونو څخه دا هیله لرو او غواړو چې تر څو د افغانانو دغه ستونزه حل کړي.
د سودیس په نوم په همدې ایالت کې میشت یو بل افغان کډوال چې دا هم د آی سی سی د کډوالۍ کارت لري د پاکستان د پریکړه د کډوالۍ د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف بولي.
دا یو غیر انساني غیر اسلامي او د نړیوالو اصولو خلاف پریکړه ده. باید نړیوالو ټولنه یونیسیر او هغه بنسټونه چې ځان د کډوالو مدافع بولي باید په پاکستان باندې فشار راوړي تر څو خپله پریکړه بیرته واخلي او دغه کار لاس په سر شي. دا به څنګه امکان لري چې د 15 کلونو 40 کلونو
دغه افغان کډوال ادعا کوي چې سر له اوسه د پولیسو له لوري ځورول کیږي او د نیولو پر مهال پیسې ترې اخیستل کیږي. دوی دا ادعا هم کوي چې د پاکستان د پریکړې یو وار بیا د هیواد پولیسو ته د افغان کډوالو د نیولو ځورولو ګواښلو او پیسو اخیستلو زمینه برابره کړې ده. د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د روان اپریل میاشتې په 15مه له دې هیواده د بیا اسناد افغان کډوالو د ویستلو دوهمه لړۍ پیل کړي. په دې کې هغه افغان کډوال هم شامل دي چې د آی سی سی په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. آی سی سی یا افغان سیتیزن کارت لرونکي هغه افغان کډوال دي چې له کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسیږي او په 2018 میلادي کال کې ورته د دې هیواد له لوري دغه قانوني اسناد ورکړل شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ یا یو این ایچ سی آر د معلوماتو پر بنسټ د دغه کډوالو شمیر 8,80,000 کسانو ته رسیږي چې اوسمهال یې د اسنادو موده پای ته رسیدلې ده. که څه هم د پاکستان دا پریکړه په نړیواله کچه د بشري حقونو ګڼو بنسټونو غندلې او له پاکستان یې غوښتي چې خپل دا پریکړه بدله کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د تېرې پنجشنبې په ورځ یو وار بیا په خپله دې پریکړه ټینګار وکړو. تازه په پاکستان کې د کډوالو د حقونو یو ملاتړي بنسټ د پاکستان له حکومته غوښتي چې د افغان کډوالو د نیولو او ویستلو پریکړه بیرته واخلي. د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې ویلي چې د محکمې تر پریکړې پورې دي د پاکستان حکومت افغان کډوال نه نیسي او نه دی باسي. په همدې حال کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مسلکي مرستیال عبدالرحمن راشد ویلي د کډوالو موضوع دوه اړخیزه ده او د دوی په اړه پریکړه هم باید د دواړو هیوادونو په هوکړې سره وشي. دا خبر د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د وري په 14مه نیټه خپور کړی او ویلي دي نوموړي دغه څرګندونې په کابل کې د پاکستان سفارت له مرستیال شرزفیر جنید وزیری سره د لیدنې پر مهال کړی او ویلي دي چې د یوې تګلارې تر رامنځته کولو پورې دي افغان کډوال نه ځورول کیږي. پاکستان د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې د بیا اسناد کډوالو د ویستلو لومړی پړاو پایل کړ چې په ترڅ کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ 15,15,522 کسان په جبري او خپله خوخه ستانه شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته. د طالبانو د حکومت لخوا د نیول شو فعال کورنیو او دوستان د کوچني اختر په مناسبت له زندانونو څخه د دوی د خوشکېدو غوښتنه کوي. د افغانستان شاعر او لیکوال عزت الله سواب او د زده کړو د برخې فعال احمد فهیم عظیمي کورنۍ او ملګرو ازادي راډیو سره دا غوښتنې مطرح کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې نن د وري اتلسمه د ترخي پله له زندانه 406 بندیان خوشی شوي. تفصیل سره ککړ نورو.
په داسې حال کې چې د اختر را رسېدو ته څو محدودې ورځې پاتې دي، د نیول شویو فعالینو کورنۍ او ملګري په مناسبت د طالبانو له حکومت غواړي چې دا فعالان خوشي کړي. د افغان شاعر او لیکوال عزت الله زواب زوی عطا الله زواب ازادي راډیو ته وویل
دا چې اختر را نږدې دی، په همدې مناسبت له اسلامي امارت هیله لرو چې زموږ پلارجان را خوشي کړي او د اختر خوشحالي له موږ سره یوځای ولمانځي.
عزت الله زواب چې یو انتقادي لیکوال او شاعر دی، د کورنۍ د غړو په خبره د روان زیږدیز کال د جنوري له 24 راهیسې د طالبانو په بند کې دی، خو د طالبان حکومت د نوموړي کورنۍ ته ویلي چې هغه د انتقادي لیکونو له امله نه دی نیولی. یو شمېر افغان فرهنګیانو هم د عزت الله زواب د خوشي کېدو غوښتنه کړې. دوی په ټولنیزو پاڼو یو کمپاین پیل کړی او د طالبانو له حکومته یې غوښتي چې زواب د اختر په مناسبت خوشي کړي. یو له دوی څخه راحت ګل زیارمل ازادي راډیو ته وویل
عزت الله زواب ډېر وخت وشو چې بندې دی، لږ تر لږه د روژې مبارکه میاشت تېره شوه، اختر را روان دی، دا باید وړو وړو بچیانو ته راخوش کړی.
هماهله د زده کړو د برخې د فعال احمد فهیم عظیمي ورور احمد فواد عظیمي هم ورته غوښتنه لري.
ما از مسئولین خواهان ازی هستیم که بخواد
لمسئولین مو غوښتنه ده چې زما ورور احمد فهیم عظیمي او همکار د روژې د مبارکې میاشتې په درنوي او د روژې اختر انساني ارزښتونو ته په کتلو له بنده خوشی کړي ترڅو دوی اختر د خپل کورنۍ او په غی کې په خوښۍ ونمانځي.
ایدرا با خوشی او خوبی در آغوش خانواده سپری بکنند.
د زده کړو د برخې دوه فعالان احمد فهیم عظیمي او همکار یې صدیق الله افغان د 2023 زیږدیز کال د اکتوبر په 18 په کابل کې ونیول شول. د طالبانو حکومت وایم ذبیح الله مجاهد یوې خصوصي رسنۍ سره د خبرو پر مهال ویلي و د زده کړې د برخې دغه دوه فعالان د اسنادو او شواهدو پر بنسټ د غیر قانوني او غیر شرعي کړنو په تور نیول شوي، خو جزئیات یې نه دي ورکړي. خو کورنۍ یې بیا د دغو ادعاو په ردولو سره ویلي چې دوی یوازې د زده کړو په برخه کې فعالیت درلود. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د فرمان پر بنسټ د کوچني اختر د رارسېدو په مناسبت سبت نن د وری اتلسمه د ترخی پله له زندانه 406 بندیان خوشی شوي چې په دوی کې 328 نارینه، 30 ښځینه او 28 ماشومان شامل دي. خدای چې د څومره بندیانو د بند په موده کې کمالی راغلی په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو حکومت د زندانونو چارو د سمون اداري ویان نسیم لالهان او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي چې آیا یاد فعالان هم د خوشي شوي بندیانو په ډله کې دي او که نه. تېر کال بیا د طالبانو حکومت سترې محکمې ویلي وو چې د کوچني اختر په مناسبت یې 2468 بندیان خوشي کړي او د شاوخوا 1500 نورو د بند موده یې کمه کړې ده.
په هم افغانستان کې پاتې کېږو. 15 افغان خبریالانو ته د افغانستان د خبریالانو مرکز له لوري د کال د غوره خبریال شریکه جایزه ورکړل شوه. میترا مجیدی، فرید الله محمدی، نصیر احمد صالحی، محمد طاهر احمدی او محمد امین کاوا د بیلابیل رسنیو 15 خبریالان دي چې دا جایزه ترلاسه کړې ده. د دوه خبریالانو له ډلې ځینو ازادي راډیو ته وویل چې په کارونو کې ورځ تر بلې محدودیتونه لګول کېږي، خو دغه ډول رقابتي پروسې د کار انګیزه ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د خبریالانو مرکز اعلان کړی چې په کابل او فرا کې د تولو نیوز خبریالانو میترا مجیدی، فرید الله محمدی او نصیر احمد صالحی او د غشان د هشت صبح خبریال محمد امین کاوه او د رخشانه خبرونی خبریال محمد طاهر احمدی د دغه بنسټ د کال د غوره خبریالانو جایزه ترلاسه کړې ده. د دغه جایزې د ورکړې پروګرام د شنبې په شپه د بلجیم په مرکز بروکسل کې په حضوري او انلاین ډول ترسره شو. په دې مراسمو کې په کور دننه او بهر د افغان خبریالانو پر وضعیت بحثونه هم وشول. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو د کمیټې مشرې سمیا ولیزاده د دې پروسې په اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د دننه
او بهر د خبریالانو لږ پېته زیاتې
کاری نمونه نومول شوی وي. د دې پروسې د کتونکو ډلې لیدلو وروسته 5 خبریالان د کال د غوره خبریالانو په توګه وټاکل شول چې لنې کمرغله د ډلې یوې خزینه خبریاله ده.
یک نفر اینها از جمله بانوان هست.
په دې حال کې ځینې نور خبریالان چې د کال د غوره خبریال جایزه ترلاسه کړې ازادي راډیو ته ویل ک څوم په افغانستان کې اوس مهال د خبریالۍ کارونه سخت شوي، خو دوی هڅه کوي چې خلکو ته معلومات په سمه بڼه ورسوي. افغان خبریال محمد طاهر احمدی چې په اسلام آباد کې اوسیږي او د غوره خبریالانو د جایزو د ګټونکو له ډلې دی ازادي راډیو ته ویل
بعد سقوط مشکلات چندین برابر شده اصلا
نو سقوط روس د خبریالانو پر وړاندې ستونزې سو چنده شو او د خبریالۍ کارونه سخت شو. لوی خو خلک ویره لري او نغواړي له آزاد رسنیو سره خبري وکړي. بلې خو طالبانو حکومت هم خبریالانو ته معلومات نه ورکوي او یا هم په کلاس و نه کوي
یا در اختیار خبرنگار قرار نمه.
د کال د غوره خبریال د جایزې یو بل ګټون کې نصیر احمد صالحی ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې د ژورنالیستانو د کار لپاره ډېری انګیزې او مسولیت ته اړتیا ده.
زه فکر کوم چې د افغانستان په اوسنیو حالاتو کې دا ډول پروګرامونه د خبریالانو لپاره یو انګیزه ده او خبریالان هڅوي چې خپلو کارونو ته دوام ورکړي.
یو بل خبریال امین کاوه چې د افغانستان د خبریالانو مرکز جایزه ترلاسه کړې ده وایي
این جایزه از این جهت برایم اهمیت داره
که پداس حال کې چې افغانستان په قرار قرار د طالبانو د فشارونو او غواخونو لامل په یو بیغه او بیانزوره هیواد بدلیږي. دا جایزه ما او زما ټیم تشویقوي چې دا هر څه په یو حقیقت بدل نشي
که نګزور مین اتفاق بد به وقوع پیونده.
د افغانستان د خبریالانو مرکز له 1902 کال رئیس هر کال د کال د غوره خبریال جایزه د هود د وشتمې د خبریال د ملي ورځې په ویاړ دیوی پروسې لاري خبریالانو ته ورکوي. سکل دا جایزه داسې مهال ورکول کیږي چې د نړیوالو بنسټونو راپورونو پر بنسټ په افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دغه هیواد کې د رسنیو او بیان ازادۍ وضعیت خراب شوی دی. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو څه موده وړاندې د خبریالانو مرکز د 1402 کال په راپور کې ویلي وو چې د خبریالانو او رسنیو په وړاندې د تاوتریخوالي 109 قضیې ثبت کړي چې 80 پکې د ګواښونو او دغه شان 95 نورې د خبریالانو د نیولو قضیې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ایران نن د داعش د جکپوړي غړي او د دې ترهګرې ډلې د څو تنو نورو د نیولو خبر ورکړی. دا کسان په دې تورن شوي دي چې روانه اونۍ غوښتل چې د اختر په ورځو شپو کې په ایران کې بریدونه وکړي. تفصیل احمد چیبر نورو.
ایرانی پولیس وایي چې د داعش نیول شوی جکپوړی غړی محمد ذاکر نومیږي چې په رامش مشهور دی. د پولیسو په وینا دا کس له دوو نورو داعشیانو سره د پلازمینې تهران په شمال کې د کراچ په سیمه کې نیول شوی دی. پولیس زیاتوي چې په دې تړاو 8 تنه نور هم توقیف شوي دي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا کسان څه وخت نیول شوي دي او د کوم ځای دي، بهرنیان دي که ایرانیان. د اسلامي دولت داعش ډله چې له شیعو سره مخالفه ده، د جنوري په 3 په ایران کې د هغو چاودنو مسؤلیت منلی و چې په کرمان کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي د پخواني مشر قاسم سلیماني د 3 کلین په ورځ وشوې چې شاوخوا سل تنه پکې وژل شول او په لسګونو نور پکې ژوبل شول. د رویټرز اژانس د راپور له مخې ایران په جنوري کې 15 مشکوک کسان د داعش خراسان څنګه د یو قمندان په ګډون د کرمان د چاودنو په تړاو ونیول. د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتي سرچینو په وینا په ایران کې د جنوري د 3 نیټې بریدونه د خراسان څنګه کړی دي چې مرکز یې په افغانستان کې دی. داعش ډلې دوه کاله مخکې هم په ایران کې د شیعو پر یوه زیارت د برید مسؤلیت منلی و چې 15 کسان پکې وژل شوي وو. تر دې مخکې په 2010 کال کې د ایران پارلمان په نقشه کړ او د ایران د اسلامي انقلاب د مؤسس آیت الله روح الله خمینی پر مقبره یې حمله وکړه. داعش یا د اسلامي دولت ډله چې داعش خراسان یوه څانګه ده، یو وخت د ایران په ګاونډ عراق او ورهاخوا سوریه کې پراخې سیمې نیولې وې، خو په 2014 کال کې امریکایي ځواکونو د دې ډلې پر ضد پراخ بریدونه وکړل. همغه و چې د 2018 کال په سپتمبر کې د عراق حکومت د داعش پر ضد رسمن د خپلې بریا اعلان وکړ. دوه کاله وروسته تر دې داعش په سوریه کې هغه سیمې له لاسه ورکړې چې په واک کې وې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
یو شمیر کوچیان وایي د پرله پسې وچکالیو له امله یې مالداري سخته زیانمنه شوې او ډېر څاروي هم تلف شوي دي. دوی ازادي راډیو سره خبرې کول، تر اوسه ورته حکومتونو هیڅ پاملرنه نه ده کړې او دوی د خپلې مالدارۍ د پالو لپاره ژمی کې تودو او پسرلي کې بیا یخو او خیرازو سیمو ته کوچېږي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د طالبانو حکومت د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت په خپل ټولنیزو پاڼو کې په بېلابېلو برخو کې کوچیانو ته د اسانتیاو د برابرولو ادعا کړې چې کوچیان ردوی. زموږ همکار د یو شمېر هغه کوچیان سره خبرې کړې چې لا هم دخته په دخته ګرځي او د راپور یې په چمتو کړی. د راپور د کوچیانو د رمو په غږ پیلېږي.
په افغانستان کې پرله پسې وچکالیو د کوچیانو رمې هم چې څو شپانه ورپسې وي نه دي پریښي. یو شمېر دوی وایي مالداري سخت اغېزمنه شوي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل ټول شتمنی همدا ملداري ده، خو اوس مهال ترې د اوبو و خو او غلو دانو د نشتون له امله هر ورځ څاروي تلف کیږي. عبدالاحد کوچه له غزنی ولایت څخه:
موږ رمې خټک ټول پیسې لس شو مړې شو، هر ورځ درې او څلور او پنځه مړې کیږي. دا د وچکالۍ په خاطر یا د بې اوبو په خاطر؟ اوبو نسته، واښه نسته، هیڅ شی نسته. موږ ډېره بده مشکل سره مخامخ شو. درېیمه یې څه مالونه اوس چې موږ مړځي، هر ورځ مو کېږي. جواري نسته، شی نسته، اقتصاد نه لرو چې جواري په باندې واخو.
جمعه ګل بل کوچه ده چې وایي جمعې ننګرهار او د هوا په تودېدو سره د وردګ ولایت شنو ورشوګانو ته رمه بیایي. نوموړی وایي د ده په ګډون د کوچیانو ټول ژوند په کوچ کې تیر شو، خو نه یې یوه دوه شوه او نه یې هم اولادونه هوسا شول.
مالداري ټول منځ نه تللې، نیمایي سره نم نه پوره کوي. واښه مالچرونه چې کوم وو ټول تخریب شوي دي. د تعلیم په برخه کې خو بیخي موږ ته پام نه رسوي. ټول خلک هم بې تعلیمه پاتې دي. ټول کوچیان موږ در به در خاورې په سر دي. دغه تېره اونۍ کې تقریبا یو نیم سلمې دي موږ فرینه پارچاو کې سیلاب یوړې.
کوچیان د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې هلته چې دښتې په طبیعي وښو پوښلي ویشته او ستونزې هم مشترکې دي. د هلمند د پراخو دښتو په لمن کې یو بل میشت کوچی فیض محمد وایي:
نږدې په دغو شپو کې هم دښته مو پوته کوي، تقریبا لس پنځلس تنې مړې شولې. روزه دوای غواړي موږ په نغدو پیسو رانیسو، هغه هم داسې ګرانې رانیسو چې کنجاره او جوارې او داسې کومک راسره وتو، خو ډېره
کوچیان چې د افغانستان د اقتصاد په تولید کې فعاله ونډه لري تر ډیره یې مالداري غوښه او لبنیات ترلاسه کیږي. خو یادو کوچیانو ازادي راډیو ته وویل تر اوسه ورته حکومتونو هیڅ پاملرنه نه ده کړې او سره له دې چې دوی د خپلو ستونزو د حل په موخه دولتي ادارو ته عریض شوي، هم یې پر غوښتنو چا غوږ نه دی ګرولی. کوچیانو ته په تیر جمهوري نظام کې مستقل ریاست موجود و، خو د طالبانو حکومت اوس دا ریاست د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت پورې اړوند کړی دی. هڅه مو وکړه د کوچیانو د یادو ستونزو په اړه له اړوند طالب چارواکو سره هم خبرې وکړو، خو لا هڅو سره سره ونه توانېدو. مخکې بیا د طالبانو حکومت د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت په خپلو ټولنیزو پاڼو کې په بېلابېلو برخو کې کوچیانو ته د اسانتیاو د برابرولو ادعاوې کړې دي چې کوچیان ردوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس به هم د افغانستان په جنوب کې اروزګان ته ورشو. د اروزګان ولایت کې د رمضان جام په نوم د کرکټ شپېته ورځنۍ شپنۍ سیالۍ شاوخوا شل ورځې وړاندې پیل شوې دي چې اوس هم جریان لري. په دې سیالیو کې چې دیرش ټیمونو پکې برخه اخیستې، هره شپه لیدو ته په لسګونه ځوانان ورځي او ننداره کوي. دا چې د کرکټ سیالۍ د کومو ټیمونو ترمنځ دي او د کومو ولایتونو نه ورته خلک ورځي، نور تفصیلې له سیمې په دې راپور کې اورو.
د رمضان جام په نوم د شپنۍ سیالۍ د اروزګان په دیراوت ولسوالۍ کې شاوخوا شل ورځې وړاندې پیل شوي چې اوس مهال هم جریان لري. یاد ټورنمنټ د یادې ولسوالۍ ځایي خلکو او لوبغاړو په خپل شخصي لګښت پیل کړی چې د دې په خبره هدف یې د ځوانانو ترمنځ یووالی او ځوانان له نشي توکو څخه ورزش ترا ګرځول دي. د یاد تورنمنت مسول عبدالعلي وایي یاد تورنمنت به شاوخوا دوی میاشتې دوام وکړي.
په جراوت ولسوالۍ کې اول رمضان لیچ دلته ټورنمنت د شپې ټورنمنت جوړیږي. په زرګونو مینهواله دي دلته نندارې ته ډېر خوشحاله دي چې دلته ټورنمنت جوړ شوی دی. د روژې جام ټورنمنت دی ګیر شو ټیمو ګډون پشي کې کړی دی چې اکاله ناکاله دوی میاشت خو دوام کوي.
هغه لوبغاړي چې په دې سیالیو کې برخه اخیستې زیات خوشحاله دي. خوای حکومت دې ورته یو لوبغالی جوړ کړي. دی وایي اوس مهال د خلکو په شاړو ځمکو کې لوبې کوي او هره دقیقه د دې د ژوبلېدو ویره سته.
ډېر خوښ یم چې داسې لومړی ځل په جراوت ولسوالۍ کې داسې یو پرمختګ شوی دی چې موږ د یو معیاري میدان غوښتنه لرو. زموږ میدان ډېر سره خراب دی. که تاسو وینئ اوس دغه ژمی کې نهکې دغه شینګیا سوې ده. نور هر وخت په دې کې خاورې ډبرې دا بیا موږ خپل په شخصي لګښت دغه خلک پیسې دغه ځوانان پیسې سره ټولو بیا د میدان سره سمو
ضرورت یو معیاري میدان ته لرو. ځکه داسې میدان ته چې اوس دلته داسې ډبرې دي نو لوبغاړي ډېر په ستونزو کې دي. هغه پښه یې خوږېږي زغوارېږي لاس یې خوږېږي نو داسې لوبه نشي کولی لکه پر یو چمن باندې.
د دې ترڅنګ د دغه سیالیو لیدو ته په سلګونو نندارچیان د تورو او شنو چاو سره هم راځي او د دې سیالیو ننداره کوي. دا نندارچیان خوشحاله دي او وایي چې ورزش د روغ صحت ضمانت کوي. دوی وایي غواړي دا ځوانان تشویق کړي تر څو ښه لوبې وکړي او یو ورځ په نړیوالو ډګرونو کې ولوبېږي.
او دا ځوانان باید چې موږ تشویق کړو. دا باید ځوانان باید چې موږ دې ته تشویق کړو چې دلته کرکټ دلته فوټبال دلته مکتب دلته مدرسه دلته سنټر دلته درس دې ته تشویق نه شي چې دلته عمل وکړه دلته بد اخلاق خبرې وکړه د دې سره بې ځایه خبرې وکړه د دې سره کنځل وکړه د دې سره وکړه د دې سره دا وکړه.
دا د ځوانانو لپاره د سیالۍ ډېر یو د خوند ډکې او د ولولو ډکې دي. ځکه په دې خاطر چې کوم ځوانان بیکار ځایو ته تلل یا مثلا نشي کول یا بیکار کښېنستل ولاړېدل یو ګټه خو یې داس ول چې د هغو ځایو څخه راګرځېدلی دي او دویمه ګټه یې داس ول چې د خلک تشویق سول ورزش ته.
په اروزګان کې دا لومړی ځل دی چې د رمضان جام په نوم د کرکټ سیالۍ په یوه ولسوالۍ کې پیلېږي. ولې له دې وړاندې په مرکز ترینکوټ کې د فوټبال سیالۍ به هر کال د رمضان په نوم پیلېدلې خو سږ کال نه.
په راپور کې مو واورېدل چې په اروزګان کې د دېرش ټیمونو لپاره د شپېتو ورځو لپاره د رمضان جام په نوم باندې د کرکټ سیالۍ پیل شوې چې شل ورځې تیرې دي. لا هم دا سیالۍ دوام لري. که تاسو نږدې یاستئ کولی شئ ورشئ دا سیالۍ وګورئ. اوس هم نورستان ته ورځو. په نورستان کې چارواکي وایي په دې ولایت کې د نیالګیو کینولو کمپاین پیل شوی دی چې پکې به نږدې 3000 میوه لرونکي او بې میوې نیالګي د ځنګل ساتنې شوراګانو ته ورکړل شي. د دوی په وینا نیالګیو نالونو سره به 1500 هکټاره ځنګل او 1400 جریبه میوه لرونکي باغونه جوړ شي. ځایي اوسیدونکي هم سږ کال خوښ دي چې ورته یې زیات میوه لرونکي او د نورستان اقلیم سره برابر نیالګي وروړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست چارواکي وایي د خوراک او کرنې نړیوال پروګرام په مالی لګښت د دغه ولایت په مرکز او ټولو ولسوالیو کې د نیالګیو کینولو نوی کمپاین پیل کړی دی. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
چې دغه کمپاین په ترڅ کې به تقریبا 2800 میوهدار او غیر میوهدار نالونه کېښودل شي چې د دې په ایښودلو سره به تقریبا 1500 هکتاره نوی ځنګل جوړ شي او د دې په ترڅ کې به منظم تقریبا 1400 جریبه میوهدار باغونه جوړ شي. مرکز او ولسوالۍ کې د هر کلي سهم کلیوالي شوراګانو ته رسېدلي دي او د ولسونو په مټ به انشاءالله دا تطبیق کېږي او زیاتره نیالګي چې دی دغه د خوراک او کرنې نړیوالې ادارې لخوا موږ ته راکړل شوي دي.
ځایي اوسیدونکي وایي په تیرو کلونو کې داسې نیالګي او بوټي ورکول کېدل چې ډېری یې بې میوې او د نورستان اقلیم سره برابر نه وو خو سږ کال یې ګڼ میوه لرونکي دي او هیله لري چې دې سره به یې هم ځنګلونه احیا شي او هم به د خلکو اقتصاد ښه شي. د پارون کلیوالي شورا مشر مولوي محمد موسی راشدي
من اوسه پوری دغه شین نصر ټکول چې اکثر د بی فائدہ ونی راتلسه کال خوشبختانه ډیر د میوادار میوادار کې بیا ډیر غزان او مانی او ناکو شفتالو دا شین راغلی دی ټول ولسوالیو ته تقریبا دا 2,30,000 نیالګی راغلی دی څه کال دا ډیر خ اقدام کړی دی مؤسساتو د طرف نام دی او بیا نظارت د زراعت په غاړه
هغه لولس حکومت او مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې د نلکیدونکو نیالګیو په ساتنه او پالنه کې یو بل سره همکاري وکړي سو د تیرو کلونو په څیر وچ نشي او پرې شوی لګښت ځای نشي په نورستان کې په داسې حال کې نږدې 300 زره نیالګي کې نیول کیږي چې د یاد ولایت